پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې ده. کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنای خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیر اتلس ته رسیدلی او شل جوبل د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي او د سوات ملالی یوسفزی په امریکا کې ویلی باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانیو حاجیانو شمېر اتلس ته رسیدلی او شل نور جوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مړو شوو شمېر 1900 او د ټپیانو 940 ته رسیدلی ده. تیره ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستانی حاجیان که شوی هم دی او دغه د لټون لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر وخت د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د غنو کسانو د مرګ جوړې سبب جوړ شو. دا ل 1990 کال وروسته ته ټولو خنړې پیخه ده. هغه کال په هم ورته پیخه کې 1400 حاجان مړ شوی وو. د امریکا د نیویارک په سنټرل پارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالا یوسفزی اویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. تیر ورځ دغه میله چې په نړۍ کې د غربت ختمولو په لړ کې جوړه شوې وه د نړۍ یو شمېر مهمو شخصیتونو پکې ګډون وکړ. په دغه وخت ملالا یوسفزی سره د سوات کائنات او شازیه هم موجود وي. هغې په خپل وینا کې اویل
of the 66 million girls
په نړۍ کې شپږ شپږ میلیون جنکې سکولونو ته انځي او دا ما او مونږ ټول 15 ملګری په دې مجبوروي چې دلته دا خبره وکړو چې د نړۍ یو مشر به هم دا ونه غواړي چې د هغه بچی د سکولونو نه محروم وي. نو بیا ولې د نړۍ دغه نور ماشومان لپامه وغورځول شي؟ ملالی په خپل وینا کې دا هم ویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم ته ټولو مخ کې وي او باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د افغانستان په ننګرهار کې 15 نوي داعش وسلوال وجل شوې دي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه داعش وسلوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې له امله یې نښته رامنځته شوه او 8 ساعته یې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 داعش وسلوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې ووژل شو. ولسوال زیاتوي چې په یاد برید کې د سرحدي پولیسو 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب دا هم وایي چې هم نن غرمه په یاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت هوایي برید له امله 6 داعش وسلوال وژل شوي. د ولسوال په خبره په وژل شوو وسلوالو کې اکثرو د افغان ملي اردو ځواکونو جامې اچولې وي. د یاد پیښو په اړه وسلوالو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوی جنگ کې ښکیل دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په مانی کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدو په وخت پاکستان ته په اشاره اول چې سوله د افغانستان حق ته او دغه لپاره چاته زارۍ نه کوي.
حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو. نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو نه نوار کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېدې او له دې وروسته په افغانستان او پاکستان کې د ترسره شوو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې یو سلسلور سلوخت ایرانی حاجیان هم لشوي دي او 340 نور لا درک دي. خامنائی نن په خپل خبرو کې ویلی باید سعودي چارواکي د دې پیخه ځمواري ومني او د هغو کورنیو نه معافي وغواړي چې خپل خپلوان په دغه پیخه کې مړ شوي او یا هم جوبل شوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د مینا د پیخه د پلټنو غوښتنه کړیدا. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وای ایران د مینا د پیښنه سیاسي ګټي پورته کول غواړي. د سعودي عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزینن په یو روختون کې ترجبل کېدو وروسته ساور کړی دی. د یمن او سعودي عرب پر پوله له هغې وروسته وخت نا وخت ډزې او ماین چاودنې کېږي، له کله نه چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف جنګیږي. ریاض د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت مرسته کوي. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نشي او د امریکا ذمهوار وګړي واوسي. پرون په نیویارک کې پوپ فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه نږدې 30,000 کسانو ته وینا وکړه. په دغه وخت هغه وویل غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نخکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډیر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کیږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو نه بې برخې دي او هرکل شوی د زیات عمر کسان دي. د په امریکا کې میشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي برسو فخر وکړي او هیڅ کله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. او بل خبر دا چې نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټی 20 لوبه کیږي. پاکستان تر دې دمه په 1400 اورونو کې 8 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روان خبرونه کې تاسو ووري. د پاکستان حکومت وايي په مینا کې د حاجیانو د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو پاکستانی اتباعو شمیر 13 تر رسیدلی. یو پښتون پلار چې زوی یې حج ته تللی لا هم د هغه په حال نه دی خبر. افغان ولسمشر پرون یو واری بیا د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د مهم رول یادونه وکړه. او د پېښور ډاکټران وایي دغه ښار د هوا ککړتیا د اوسیدونکو یې د بېلابېلو ناروغیو سبب کیږي. د پېښور ټرافیک پولیس بیا وایي چې هغه ګاډي چې لوګي کوي مالکان یې جرمانه کوي.
مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کوو او کوم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاینم کوو، هغه نه ډاکومنټس والو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی رپورٹ. د پاکستان د مذهبي چار وزارت وایي د مینا په پیښه کې چې د تیر زیارت په ورځ د حاجیانو د ټیل ماټیل له وجې رامینځته او په سلګونو کسان پکې مړه شول. د مړو شو پاکستانیو حاجیانو یا پاکستانی اتباعو شمیر 13 ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې په مکه کې د پاکستانیو حاجیانو د لټون او ورته د مرستې رسولو چارې ګړندۍ کړي. له اسلام آباد عربیه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیر 13 سره رسیدلې دي. د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې د مړو شو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د دې ترڅنګ د 390 پاکستانی حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي. هم دې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللې. د عمران ګل پلار حاج وحید ګل مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل
خبران
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تېره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوه چې پاکستاني چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړی شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسېدلی دی. د ذکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
له اسلام آباد زموږ خبریال عربی اکرم خان. و د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته پر رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو واپسې شروع شي. سکل شاوخوا 40,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ښاغلی عثماني د مرکې په پیل کې زموږ همکار صالح محمد صالح ته وویل چې د په مکه کې د افغان حجانو د لټون لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لانا لالتا د یو سو کسانو سره چې خپلوان ورکسته وي وو دوی پلاتنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغه حاجی پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو. نور لیستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی سو.
بله، وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لاره درک دي یا هم مړي دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړای ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ الته انتقال کیږي. عمل ته وو د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عمل ته دي. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
ساش کال څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. ساش کال چې تاسو عملته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه داسې خاص شکایت موږ نه لرل. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نسو. اما دغه مشکلات رو رو حل شو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر سره وزیر فیض محمد عثماني سره مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبرېدونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې د سګنی کال د حج خطبه ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پر زاده دي چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د لیکنې لنډیز له ما هارون بچاوري. د ډان ورسپانې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمیر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بیلارې خلکو خطاب وکړ. لیکنه وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقه ایزه او له قومیت سره پرتړلو موضوعاتو خبرې وکړي.
د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو ترو له لارې یو حل راوباسي، غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاہتونو د دې لپاره نیوکې کیږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکن وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د پګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکن زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق ته او د ټینګښت لپاره به چاته زاره نه کوي. ولسمشر غنی پرون یک شمه د کابل د ارګ په معنا کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدو پر مهال وویل د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډیر کارونه کړي او نړیواله ټولنه اوس د افغانستان په رښتینی دریځ قانع شوې ده. د کابل د قسیم سولمل رپورټ ورو
سره لدی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خندونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې پر ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره شي. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سولې د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره به چاته زاری ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسی ملامت بوله چه ده سولی ده پارم پاکستان سره روی کامونه واخستو حتی اقل چوارل از کاله کیگی چه پاکستان پی اونا ایلام سوی جنگ که افغانستان سر او موگ ده ده جنگ ختم بارو نه ده ده پارم چه زاره که و ننواد که و دای موگ ده اول از حق دار.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. دوی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوخونه د منطقه په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برخه ما په باندې ټوله دنیا را سره کړی دا ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا لغړو سره په یو جلا لیدنه کې ویل چې سش کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا لوي سخت آزمایني په بریالیتوب سره وتلې دي. خو دا ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتواله سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د مهمو بلل چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سولې د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب او ځین خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاص غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسره کړی دی چې سولې د مسجد سره د ولسو سره د لاندې سبای راشو دې مستم چیتکو دې هر کلیکو او دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې چې پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځال بولي د نړۍ له خوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت او چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو ځانګړی ګروپ جوړ کړی دی. دغه ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې هغه رپورټ هم رد کړل چې ویلي دي د افغانستان په 25 ولایتونو کې د داعش حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري، په ځینې ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پیښور ډاکټران وایي دغه خار د هوا د ککړتیا له وجې د سینې د ناروغانو شمیر په ډیرېدو دی. د پیښور د ټرافیک پولیس بیا وایي په خار کې د زیات لوګي پرېښودونکو ګاډو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د هوا د لوګي د ختمولو لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او لکارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو، لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه، ما یو سټډي کړی و د کلایمیټ چینج باندې، نو هلته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس غلطه نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج، ټمپریچر چینج شو، نور کنډیشنز کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو، چې کوم واوري به کم سیزن کې کېږي هغه سیزن سیزن اگر ٹائم پیٹرن چینج ہو اگر سیزن کے اس واوری نے کی اور جسم مقدار کی گئی اور مقدار کیم نے کی گی
د لیڈرینگ ہسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وای چې د هوا د الودګې د سیواوالي لوجه کال په کال د سینې د مریضانو په شمیره کې هم سیواوالي روان دي او باید حکومت د هوا د الودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازی او په هغه ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنز چې کم دي چې کم باندې دا انوائرمنٹل پولوشن دا دا ویکل ایمیشن چې کم ایڈورس افیکٹس کی هغه لاسترګي دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے او زخو چه سپیشلس پا حیثیت سرا دین خبریم چه دا انتہائی مضر دے انسان صحت دے پارا.
دا پیخور دا ٹریفک پولیس ڈی ایس پی اصغر مروت پا وینا دوی دا زیاد لوگی کا ان کو گاڑو پر زید کاروائی کوی خوائی چه پخار کی گاڑی وست دومر زیاد شیوی دی چه دا ٹریفک پولیس لپارا دا ٹولو گاڑو معاینہ کول گران دی.
ستاسو پیخور خار کے چه 7.5 لاکھ گاڑی وی او آبادی دونوں ہاتھ تورسی نو ظاہر ہے دین بس نیگیٹو افیکٹس دی ول راضی بے پتہ کی دس دس ڈیر گاڑی ہم دی چھا ڈیر ایکسپائرڈ ہوندی دی زوڑ ماڈل وال دی مونگا گاڑو دا لگی چیک کول پارا خاص کاروائی کو منتھلی دا مونگا پدے مانے کاروائی بھی او کم گاڑے چلو گے ڈیر کی آگا فائنم کو اگینا ڈاکومنٹس والو بیا غیتا فٹنس او کلیرنس الاور کی گی چکل آگا گاڑے ٹک کی اور ولی.
ڈاکٹر سیدہ پا وینا دا ہوا دا لدگے دا مخنیوی یولار ڈیرے ونے کرل دی او دا چی باید حکومت دا زنگلونو دا پریکولو مخنیوی اکڑی او اولس ہم لونو پریکولو ڈڑا اکڑی. زلان یوسف زئے مشال ریڈیو پیخور.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
په خیبر پختونخوا کې د افغاني سکولونو مدیران د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې هغه حقوق چې په هغه هیواد کې استادانو او زده کوونکو ته ورکړل شوي دي دوی ته هم په لاس ورکړل شي. په دغه موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
غونډې ته د مدیرانو وینا وه چې په دې مشکل وخت کې دوی په خیبر پختونخوا کې میشت د افغانستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته درس ورکوي چې دوی بې سواده پاتې نشي نو باید د افغانستان حکومت هم د دې مدیرانو او استادانو د ستونزې په نظر کې وساتي او د دې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د غونډې په پای کې د حبیب علي تجربوي لیسې مشر نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې د خپل وطن خدمت وکړي.
نو ستونزې باندې چاره کې د معرفت ستونزې دي د شاګردانو ستونزې دي د معلمینو ستونزې دي په دې خبرې وکړي چې موږ ته هغه حقوق چې پاکستان کې زده کوونکو ته ورکول کیږي خوونکو ته ورکول کیږي موږ ته هم باید راځي ځکه موږ د افغانستان کا دښمن لرو هغه موږ وطن دی هغه موږ خاوره ده.
د مدیرانو د شورا رئیس احمد زبیر سیال مشال ریډیو ته وویل چې د مالی مشکلاتو نه علاوه د پیښور په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کیږي نو د افغانستان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې د ستونزو حل طرف ته دی خپل پام را وګرځوي.
د مدیرانو د شورا لخوا نه حکومتي مقامات ته هم په دې رابطه باندې د زده کوونکو د استادانو او د مکتبونو احترام په ټولو ځای ده او دوی هم باید له دې سره هغه نیک سلوک باید وکړي. موږ خپل په دې ارتباط باندې کونسل سره ته خپل پروګرامونه ټول شریک کړي دي.
په غونډه کې موجود په پاکستان کې د افغانستان د پوهنې څانګې نماینده خواجه محمد منګل نه چکل مشال ریډیو ته پوسو کړو چې د مدیرانو او د استادانو د ستونزو حل لپاره یې څه ګامونه پورته کړي دي نو په جواب کې نو وړې وایي
مشکلات څه خبره شي چې لري دا څه د رسمیت وخت کې هغه نیوي دلته دی یو بل سره خلکو هغه موضوع کې خبرې کو یو څه دا څه نور د مکتبو مشکل وي چې تعداد لږ دی نو په دا مسلو کې یو څه خبرې د دې سره غواړم زه شریکې کوم.
د دې مدیرانو په وینا کې افغانستان حکومت زر تر زر د ستونزو هواري لپاره ګامونه پورته نکړل نو په دې نږدې وختونو کې به خپل یو پلاوی افغانستان تلیگی او هغل تبا دو معرف وزارت سروینی او دا خپل ستونزی بای پوڑان دیگ دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا پینزنی میں بجے دا مازیگر کی دن کی دی پپے خبر کے دا پرخند اسد نبا دا مشال ریڈیو دا خبرنو لنڈی سوار. موسیقی
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیر 1300 رسیدلی او شل جوبل بل خو د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماډل په پیخه کې د مشو شمیر 2798 او د ټپیانو 9700 در شته رسیدلی دا په ننګرهار کې 95 دایش وسوال وجل شو دی د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیره شپه داعش وسوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې ګڼ شمېر د داعش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنګ کې بوخت دی. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق ته د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپله وینا کې ملالی یوسفزی اول باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپله وینا کې اول په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې یو سل څلور څلوېښت ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 320 نور لا درک دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخنه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزینن په یو روختون کې ترجمه کېدو وروسته صبر کړی ده. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختۍ او لکبله مایوس نه شي او د امریکا ذمہوار وګړي اوسي. او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټي 20 لوبه کیږي. پاکستان په 19 اوور کې 130 رنزونه جوړ کړی دي او تر دې وخته 15 لوبغاړي اوټ دي.
لړ خبرونه مولا فرخندی اسد باور د لوریدونکو پرون چون پاکستان کې د ورسپانو چټي وا رخصت تو مطبوعاتي ادارې نو د پاکستان او ورسپانو ادارې تاسو لپاره نن نه لرو البته نړیوالو ورسپانو ته ورزو د اکونومست مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې یو ځل بیا داسې معلومیږي چې د هیواد حکومتي ادارو د هغو د پالیسیو جوړولو ټول اختیار د پاکستان له پوځ سره دی. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي دغه هیواد امنیت لا پسې خراب شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوز او میډیا د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوز یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوز ته ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوز د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوز د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غونډې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا ورستو تللي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا اهم ولګي. بلخوا ورسپانه واسټي جنرال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي کچېرې د افغانستان نړیوال عسکر وزي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکم شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي کچېرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دغه حکله د مشال رادیو د مرکزی څانګې رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
لویدیز چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیې او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالی رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چرواکی چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د دې په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړې توګه سوریې او یمن د لانجې لپاره تر رسیدو سره مرسته وکړي. د سوریې د څلور نیم کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 وصل ملکیان وژل سوي دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر نا وخت دا درک کړه چې د جګړو لسیمو تختیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونه ورسته لاغي کوي چې په دې ورستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو لامل په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته کې د اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یو غونډه رابلل ده. تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوال ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو لامل د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوټرز لرویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوټرز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوښنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې حل متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوټرز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی دا بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوټرز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال رادیو ده.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په پیښه کې 1,098 کسان مړ شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. جزئیات د سالم احمد سالی پر رپورٹ کی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي دغه پیشه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبري ایجنسی راخسته زیاته کړي سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز لو مسلمانانو او د قربانيانو له کورونی او څخه بخښنه وغوړي. خامنه ای زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنسته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې پاړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه او ویل د ټیل ماټیل وروستي پیشه د انسانانو له کنټروله بهر و. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیشه د څېړنې غوښتنه کړې ده. په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 زر کسان او په 2018 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د وشتلو پر مهال څه باندې 3.5 حاجان مړ شوي وو. د حج مراسم پرون پای ته رسیدلی او خپل اصلي هوادونو ته د حاجانو تګ پیل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ته پیښور د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د میونسپل کمیټي عملې له غټ اختر وروسته د دوی د لارو کوڅو صفا کولو چارې نه دي پیل کړي. خو د ښاروالۍ د صفای محکمې چارواکي بیا وایي پر دې سربیره چې عمله ورسره کمه ده د کوڅو او سړکونو پاکولو کارونه روان کړي دي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ټول ملک په شان خیبر پختونخوا صوبه کې هم لوی اختر کې زیاتره خلک قرباني خپل کورونو حجرو یا لارو کوڅو کې وکړي او د قربانۍ ورستو د سارونو پاتې شوي کلمې هډوکي او نور خزله همدغه لارو کوڅو کې د ویړو نالو یا سړک په غاړه وغورځوي. ولې په خیبر پختونخوا کې د اختر په درېیم ورځ هم زیاتره ښاریو او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې د صفایا یا میونسپل کمیټې عملیې دغه ډیرانونه او ګندونه نه دي اوچت کړي او عام ولس وایي چې ځای په ځای دغه ډیرانونه پراته دي چې له وجې یې همدغه ځینو کې اوسېدونکو خلکو او پله راتلونکو ته سخت ستونزې دي. یو کس بختیار علي چې پېښور رنګ روډ باندې اوسېږي په دې باب لوایي
سرو چلل شوي دي هغه لرې کلمې دلته پراته دي پېښې او دلته کې موږ له زندګي ټوله خرابه کړې ده نو ته منزل اتلی شو نه څوک تلی شي نه څه راتلی شي او انتظام نشته کله چې د پښتون دغه د نشل حکومت شو دی وي نو نه موږ دغه فیرس خار جوړو خو هغه فیرس ډېر رنګ جوړ کړو د لارې کوڅو کې پراته ټول لاړ شي دی یو ځای ته راغون شي سړکه بند
د ښار یو بل اوسېدونکي رضوان الله وایي که دغه ګندونه همدغه شانتې پراته وي نو د دې له وجې په لویو وړو کې د بېلابېلو ناروغو خورېدو هم غټه خطره ده.
موږ چېرته تللي یو ګیر چاپېره ګورو په سړک باندې ځای خو نشته د ګند غورځولو لپاره سړک په غاړو باندې خلکو د لرې او د کلمې ټولې پرتې دي په لاره باندې څوک تللی نه شي په لاره چې ځای نو بس پوزه به یې بنده کړي او دا څښا ډنټې دي بینونه دي عجیبه خبره درې مروزه څوک سفید
پېښور ښار کې د صفای محکمې مشر نعیم ګل نو پختل نه هغوی مشال لیډو ته وویل چې د ښار زیاتره برخو کې صفایي روانه ده خو د عملیې د کمی له وجې او زیاتره د خلکو دوی ته د اطلاع نه ورکولو له وجې ځینې ځایونه اوس هم لا پاک شوي نه دي. د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې د صفای دغه عملیې یا میونسپل کمیټې غړي وایي چې باید حکومت دوی ته نور عملیې هم زیاته ورکړي او د صفای لپاره ګاډي او مشینري هم دوی ته سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ورستیو کلونو کې د افغانستان په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو د فراغت په جشنوارو د نوو دندو د اغستو او نورو خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. پر دې سربیره یو شمېر خلک د کورونو دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال راډیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمریو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکې لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پانتونونو چې پریښې دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پریښې دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وای دغه لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو دیوی عمده پلورنځي مالک وایي چې دوی له چین او پاکستان د مصنوعي ګلانو پرزي راوړي او بیا دلته بسته بندي کوي. دوی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پریخه گزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډیر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړی دي، داسې وخت چې مونږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډیرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسد خلکو به دا ګلان کار کول او ګلان به خوښول، اوس چې د پسلو کې نه سل پیسد ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه اسري کېږي ډیر خایسته خایسته ګلان خوښوي، اوس لکه ټول خلک داسې شوی دی لکه په خپل د ګلانو کاروباریان.
د فرید الله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بستبندي کوي وایي چې
د ویچار کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچار کې اکثر ورولېږي چې دا څنګه شو بس زورتن چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و، اوس نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان. بل ډېر ځای کې ملدل یادې خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل د میز ذوق ته چی
دی. ادوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
د خیبر جن صاحب لوړگی کې د اختر لوبو د میلې په محل ځین لوبغاړو د لوبو د اسوسییشن مشرانو په سیمه کې د سپورتي لوبو لپاره د یو معیاري میدان د نشټوالي لامل شکایت کړی. دوی له حکومت غوښتي چې په خیبر جن صاحب کې د ورته په بیلابیلو ځایونو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل ځایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکله د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېر غټه منظوري ورته کړې وه، هغه کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شو. داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي، خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي، ګراؤنډ چې جوړ دا خلق پلگ امن طرف تراشی دغه ډیر غړ غټ خلک کم تلی مخ کی یا سر ته تلی عارف مسی ته تلی مستقیم شنواره ته تلی داسې نور ډیر ډیر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شجی ګل او ایم این ایچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به سټډیوم له جوړو خو سټډیوم نشته. نو موږ ایم این ایچ نه دا غو چې مطلب کاغذ سټډیوم نشي جوړلای نو مهرباني وکړه چې موږ لا پکې کار وکړو چې موږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لا ورسېدلې نه زمکه سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
موږ د مینې سر د طرفه چې ګوندای په یو د کمپلیکس منځوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیو زمکه مسالې او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبرم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپے منځوري شوی و نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو پکار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړه واړه ګروندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقہ علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې کدلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څخه کمای نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
اوریدونکو هم د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبی جرګې تر سیوري لاندې یو مشاعره وشو چې د سیمې یو شمېر شاعرانو برخه پکې واغسته. دغه ادبی غونډې ته په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره هم ورغلی و او موږ ته دغه مشاعرې څو برخې را لېږلې دي. راځئ وایو.
تی بلن اور کوم پروفیسر تواب شاه مسعود صاحب له چراشی مونږ تاسو ته خپل کلام واوروي.
وس مې خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نزی او تا پری کولې تر وزري وس لتان نزی شعر رزي چې عناصر مو شر ټول د مونډه وشت نه وي نو ترغه غم تیارې ل پښتونخوا نه نزی.
بلن اور کوم رحمان شیدا شنواری تا
داستان د عشق مزلمه یم پیغور غړما او بنگړای د پیپلو د مړوند یم لکشور غړما او شیر دې شي پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي او زخمی مرهې مناترسه لکټکور غړما مننه
فاروق سیبلم بلنا ور کړی دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لی ونی نند خالونه پتندی را ولا
ریخ پلای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي راغړم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا. محمد نثار افکار
لا د وصال د شپې سحرو باسا او لا می د زړه اتلو خطرو باسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظرو باسا
حمزه بابا وای یار پاینه کی خو سپرلی زرغونولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا یو خو دینه ترسی په دې سلو کې منلای شو ستاد نظر غشو می زړه ویشت پکې ودری دو خوخي شو دا کور کني بهرم تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوا او زړه خو حمزه ورکوټای کور خوست کلای شو نو بابا په دې سپیزل اشعار سره دا وړاندې کلام ته اورولو لپاره بلنه ورکوم. صفدر خان صفدر صاحب
مال پلاس د یار راغله گریوان ما چې خپل کلا پیژندل گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چې ستا کوسه کې چاشلولې گریوان.
اوریدونکو د خیبر جنسی په لوړګي کې د شوې مشاعرې ځینې برخې مو اوریدې. د روانې خبرونې د پای شیبې دي. د فرخندې اسد نه به لنډ خبرونه اورو.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی حاجیانو شمیره 1300 رسیدلې او شلجوبل بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماټیل په پیخه کې د مشو شمیره 798 پیتو او د ټپیانو 904 درشته رسیدلې ده. په ننګرهار کې 15 ویدایش وسوال وجل شوې دي. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه دایش وسوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوسټو برید وکړ چې په ځوابي کاروایی کې ګن شمیر د دایش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلي دي پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې بوخته. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق ته او دغه لپاره چاته زارې نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالی یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپل وینا کې دا هم وویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,400 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لادرک دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخنه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وجل شوی. د سعودي عرب سرکاري خبری ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روختون کې ترجمه کې دورستو ساور کړی ده. د ایسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نشي او د امریکا ذمه وار وګړي او سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ل خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې وکتل. د کیری لخوا د یوه هڅه چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي، او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټي 20 لوبه کې پاکستان په شلو اورونو کې 16 دیش رنزونه جوړ کړ او اته لوبغاړي اوټ شول.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولای شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه راکړي. د خدای په امان.